السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د مخکخو خزو پروګرام اوري. قربانای ملالۍ بشیر ده. خو په پیل کې د دې ساعت خبر نه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستۍ میاشتو کې افغانستان ته 229 متریک ټنه طبي توکي لیږدولې دي. پاکستان کې د تحریک لبای ګوند مظاهرو د پای ته رسولو هوکړه وکړه او په سکاتلند کې نن د اقلیمي بدلون په اړه یو کانفرنس پیلېږي چې 2 اونۍ دوام کوي. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست 1 نیټې راهیسې 229 متریک ټنه طبي توکي افغانستان ته استولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 12 الوتنو له لارې افغانستان ته رسیدلې دي. د دغه سازمان په وینا افغانستان ته وارد شوي روغتیایي توکي کولی شي د 2 میلیونه ولکو خلکو عاجلې روغتیایي اړتیاوې پوره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په راتلونکو اونیو کې به افغانستان تا نو روغتیایي توکي هم واستوي. د جرمني پر یو لوی لار لاس افغان پناه غوښتونکي په یو لارې کې وموندل شول. ډی پی ای خبري اجانس د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې دغه پناه غوښتونکي د آلمان په زاکسن انهالت ایالت کې د یوې لارې په شا کې موندل شوی دي. پولیسو ویلي د لارې چلوونکي چې د رومانیا د پولیسو ته زنګ وهلی او ویلي دي چې د لارې له شا یې غږونه اورېدلې دي. په لارې کې د 1400 کلونو ترمنځ لاس افغان کډوال سپاره وو چې د دوی په خبره د یو قاچاقبر په مرسته ځای پر ځای شوي وو. دغو پناه غوښتونکو ویلي چې دوی د هنګري، سلواکیا او چک جمهوریت له لارې جرمني ته رسیدلي دي. د پولیسو په خبره دا په روان کال کې 25م ځل دی چې په لویو لارو کې له لاریو نه پناه غوښتونکي موندل کیږي. د چین د بهرنی چارو وزیر له افغانستان د 40 ټنو زلغوزۍ ور رسیدل د پیکینګ او کابل ترمنځ د همکارۍ لویا نخه بللې ده. وانګ یی نن پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې د زلغوزو دا کارګو د چین پودونګ هوایی ډګر ته ور رسیدلې ده. وانګ یی ویلي د دې کارګټه دواړو هیوادونو ته رسیږي او عاید د افغان بزګرانو جیبونه ته ځي. د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې په کامی الوتکه کې دا زلغوزي چین ته صادر کړل. چین د افغانستان د زلغوزو لوی پیرودونکی دی او نږدې 2 کال وړاندې خصوصي سکتورونو دې برخه کې 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړ. د تحریک لبایک پاکستان مناشوي ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ د دې ګوند د لسورځني لاریون د ختمېدو لپاره یو موافقه وشوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتې برخوال له پاکستان نه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر سعد رزوی د خوشي کولو غوښتنه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. منیب الرحمن وویل چې د دې موافقې مثبتې نتیجې او جزئیات به شاوخوا په یوه اونۍ کې ولسته روښانه شي. د کورونا ضد واکسین له لګولو سره سره د سپینې ماڼۍ د ویان د جینسا کې د کورونا ټیسټ مثبت ختلی دی. هغې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کورونا ټیسټ یې مثبت ختلی او خفیف علایم لري. جینسا کې ویلي چې له تېرې سه شنبې له ولسمشر جو بایدن یا د سپینې ماڼۍ له کوم بل چارواکي سره په نږدې تماس کې نه وه. هغې له تېرې 4 شنبې ځان وروسته له هغې قرنطین کړی و چې د کورنۍ د یو غړي د کورونا ټیسټ یې مثبت ختلی و. په سکاتلند کې نن د اقلیمي بدلون په اړه یو کانفرنس پیلېږي چې 2 اونۍ دوام کوي. د ګلاسکو په ښار کې د دې کانفرنس کوربتوب د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن کوي. د سی او پی په نوم دغه کانفرنس ته به جانسن خبرداری ورکړي چې د نړۍ د تودوخې د کمولو لپاره وخت مخ په خلاصېدو دی. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي انساني او صنعتي فعالیتونو د ځمکې کوره توده کړې او باید مخنیوي ته یې ژر تر ژره لاس په کار شي. د دې کانفرنس او په ټوله کې د چاپیریال ساتنې د فعالانو هڅه دا ده چې د ځمکې تودوخه د سانتیګراد له 1.5 درجې ټیټه وساتي چې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو مخنیوی وکړای شي. او وروسته له هغه چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یک شنبه دویم ځلي ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. زایف چې د ده په مشرۍ سوسیال ډیموکرات ګوند د واکمن ائتلاف مشري کوي، پرون وویل زه د دغو تحولاتو مسؤلیت پر غاړه اخلم، هم د صدارت او هم د ګوند له مشرۍ استعفا کوم. د زوران زایف ائتلافي حکومت لیبرال ډیموکراتیک اساسات او دغه راز په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د ادغام موضوع تایید کړې ده.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادی رادیو تشرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکشي شې خبريږي. زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. په دې خبرونه کې له داس شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسترابړونو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې ښځې د خپلو شلو کلونو لاسترابړونو راتلونکي څه ډول ویني. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره اغلی آریان یون د ننګرهار د خلکو پخوانی استازی او مسکا سنگر نیازی خبریال او ټولنیز فعال میلمنی دي. اوریدونکو، تر دې مخکې چې خپل لومړی میلمنی اغلی آریان یون ته ورسم، تاسو کولای شئ چې موږ ته د خپلو میلمنو سره د پښتنو او نظرونو شریکولو په خاطر تلیفونونه وکړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي: 00202211205001. او زموږ د واتس اپ شمیره هم دا ده: 00202211206001. موږ ته زنګ ووهئ او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. اوس هم روشان صاحب ما ته وایي چې اغلی آریان یون له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده چې د دوی پر لور ورځو. یون صاحب، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه. هم سلامونه خپل اوریدونکو ته، ستاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته ټولو وړاندې کوم مننه.
له تاسو هم مننه کوو. که په لومړي سر کې یون صاحب تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو په افغانستان کې د پارلمان یو غړی پاتې سوي یاست، د خلکو استازی واست هلته، اوس چې نور دیموکراسي یا ولسواکي په افغانستان کې نه ده پاتې، تاسو څه ډول د هغو خلکو چې د ولس استازي وو او د هغوی ژغ یې وړاوه او چتاوای، د هغوی د ژوند ستونزې حل کولې، د هغوی راتلونکی څه ډول ویني تاسو؟
دا غوړز نه چې من مبارزې د ډګر تر اوتیو، نو همیشه خپل ولس سره وو او د دې هر غوښتنم په نظر کې نیولې، د دې ستونزم په نظر کې نیو، تر ډیره حدا پور خپل ولس سره پاتې شو یو. او په دې ورځو کې چې ستونزې او مشکلات شته په افغانستان کې، بیا هم موږ امیدوار یو چې ان شاء الله ولس زمونږ په ولس ته او په هر څه باندې پوهیږي. نو زه ډیره نا امید نه یم، امید لرم چې حالات به د خیر سره بدل شي او بیرته به حالات نورمال شي، ځکه چې افغانستان مجبور دی چې د نورې دنیا سره ځان عیار کړي. موږ د دنیا نه ځان لرې کولی نشو. نو اوس ستونزو مشکلات شته، خو امیدواریم شته چې پورو ورو به مشکلات حل شي او بیرته به افغانستان نورمال حالت ته راوګرځي. سره د دې چې ولس سره موږ په تماس یو او ستونزې ډېرې لري، مشکلات ډېر شته، بیکاري شته، همدا اوس او ځوانان زمونږ بیکار دي، اقتصادي مشکلات شته، ځینې ځایو کې امنیتي ستونزې هم شته. خو سره د هغې موږ باید نا امیده نه شو او نه د مبارزې نه خپل لاس واخلو. همیشه به خپل ولس سره وو او د دغه ستونزو د حل دپاره به په ګډه سره کار کوو.
بله مننه. تاسو یادونه وکړه چې اوس هم هیله منیستا او خلک باید مایوس نه سي، په داسې حال کې چې اوس خلک نسي کولای چې نور په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل استازي وټاکي چې د دوی د پاره کار وکړي، او خلک به د داسې ژوند کوي چې هیڅ استازي به نور نه لري او پر دې باندې به حکومت کیږي چې هغه به طالبان وي، دا د خلکو د پاره څنګه یعنی څنګه دوی باید خپلې هیله منی د لاسه ورنکړي؟ په داسې حال کې څنګه مایوسه نسي خلک چې نور د دوی واک له لاسه وتلی دی؟ ولسواکي نوره نسته، جمهوریت نسته.
زه همدا خبره کوم چې یو ځل مخکې هم کله چې افغانستان ته طالبان راغلل او د دوی واکمني وه، نو ډېرې ستونزې پیدا شوې، خو دوی هم نتیجه ولیدله چې بالاخره حکومت راوپرځېد او ختم شو. نو که چیرې دوی بیا اوس افغانستان ته راغلي دي، که چیرې تېرې تجربې دوی بیا تکراروي په افغانستان کې او دغسې موضوعاتو ته توجه نه کوي، دنیا سره ځان عیار نه کړي او ستونزې او مشکلات په نظر کې ونه نیسي د ولس، زه فکر کوم چې بیا به هم د تېر برخلیک سره دوی مخامخ شي. نو زه کوایم چې وخت چې یو طالبانو شل کاله جګړه وکړه، نو زه وایم چې دوی باید په دې هم پوه شي چې که چیرې دغو ستونزو ته د پای ټکی کښېني دي او د ولس غوښتنې په نظر کې ونه نیسي، نو بیا به هم د تېر په څېر یو دغه سره مخامخ شي، ستونزو سره، او بالاخره د سقوط د حکومت د دوی دې سره مخامخ شي. نو ځکه امیدواره یم چې دوی باید د تېرو تجربو نه ګټه پورته کړي او د ولس غوښتنو ته لبیک ووي. نو ځکه زه خپل ولس سره ولاړ یم او انشاءالله کوم حق او حقوق چې د دوی دي او دوی په راضي دي او زما ولس د ښېګڼې دپاره دي، انشاءالله د دې تر څنګ به ولاړ یو مبارزه به کوم تر څو هغه بېرته لاسته راوړي. او که چیرې دا لاسته هم رانغې، نو زه فکر کوم چې د دوی حکومت به هم پاتې نه شي او بېرته به بیا بل پړاو راشي په افغانستان کې. نو ځکه موږ ډېر خوشبینه تر ډېره حده پورې د دوی سره په تماس کې شو او دغه ستونزې ورسره شریکې کړو او ته ووایو چې باید نړۍ سره ځان عیار کړي. نو ځکه موږ امیدواره یو چې ان شاء الله مشکلات به حل شي.
بله آغلی آریان یون، تاسو لمر سره پر لیکه اوسی. زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه موسکا سنگر نیازی هم لمر سره د تلیفون لالارې وصل سوی ده. موسکا سنگر نیازی خبریاله او ټولنیزه فعاله ده. آغلی موسکا، دې خبرونې ته ښه راغلاست.
سلامت سلیره مننه.
آغلی موسکا، که تاسو په لومړي سر کې زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې تاسو په افغانستان کې یو ډېر نامتو او تکړه خبریاله وست او په دې برخه کې مو ډېر لاسته راوړنې درلودلې دي، اوس چې تاسو خپلې دغه وظیفې ته دوام نسي ورکولی، تاسو څه احساس لرئ؟
واقعاً چې ماته ډېره سخته ده په داسې شرایطو کې چې اوس مهال زه لرم، کنه ما ډېر زحمت وکړ، 13 کاله مې درس وویلې، ځان مې په ټولنه کې لږ څه مطرح کار مې وکړ، رسنیز ډګر کې مې 8 کاله کار وکړ، 8 کلنه تجربه لرم. اوس مهال په داسې شرایطو کې چې اوس افغانستان کې دغه شرایط حاکم شوي دي، نو زه د دې اجازه نه لرم چې دفتر ته لاړه شم او کار وکړم، چون دا حق مونږ ته نه دی راکړل شوی، له مونږ اخیستل شوی دی. په دغسې یو شرایطو کې چې زما مینه زما مسلک له ما اخیستل شوی دی، نو ماته ډېره ستونزمنه ده. داسې زه ځان احساسوم چې لکه په تن کې مثانی. نو واقعا نه یوازې دا زما لپاره، هر هغه مېرمنې لپاره ډېره سخته ده چې دوی درس ویلی دی، زحمت ایستلی دی، کار یې کړی دی، ځانونې رسولی دی، په ټولنه کې مطرح شوي دي او د ټولنې لپاره ډېر اغېزمن واقع شوي دي. دغه ټول همدغسې سرنوشت سره مخامخ دي، خاصتا هغه مېرمنې، هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي. نو په دغسې شرایطو کې واقعا چې ژوند ماته ډېر سخت دی او نه تحمل کېدونکی دی، همداسې نور مېرمنو ته هم، چون دغه حالت سره زه مخ یم او زه احساسوم.
بله موسکا جانې، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته یو څه خبرې وکړئ چې په نوره نړۍ کې خلک پر دې خبرې کوي چې نجونې باید په ساینس او ټیکنالوژي کې پرمختګ وکړي، ښځې باید فضا ته لاړې سي، او په افغانستان کې موږ پر دې خبرې کوو چې نجونې باید ښوونځي ته پرېښودل سي او د دوی څخه دغه اساسي حق وانخیستل سي، ستاسو په نظر دغه څومره لویه غمیزه ده؟
متاسفانه دا یو ډیره لویه غمیزه ده. کله چې نوې نړۍ کې هم نظامونه بدلیږي، دا د ژوند یو روان دی، یو روال دی چې دا کار تر سره کیږي، اما هیڅ هیواد کې نظام لبه خنډنګيږي. متاسفانه موږ په افغانستان کې باید هر 10 کاله بعد، هر 15 کاله بعد، موږ باید دغه ټول څه چې موږ لاسته راوړي دا باید لبه ښه ونړیږي او لسره باید پیل شي. اوس متاسفانه په نړۍ کې لکه څنګه چې تاسو ویل چې میرمنې باید فضا ته لاړې شي، میرمنې باید ساينس کې درس وایي، میرمنې هر هغه کار کولای شي چې څوک فکر کوي ناممکن ده. اما په افغانستان کې په ډېرې خواشنۍ سره چې مونږ دې ته لګیا یو مبارزه کوو چې لطفا میرمنو ته اجازه ورکړي چې دوی ښوونځیو ته ولاړې شي. ګوري ښا دوی که غواړي مثلا اسلامي دوی وایي چې اسلامي نظام مونږ حاکم کوو، په اسلام کې میرمنې ته د دې حق ورکړل شوی دی چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي. دا حق خو باید دوی له مونږ نوانخلي. کله چې مونږ ته اسلام دا حق راکوي، مونږ ته اساسي قانون دا حق راکوي، نو په کوم حق تاسو مونږ ته دا اجازه نه راکوي؟ زمونږ ټوله مبارزه هم دا ده چې باید میرمنې درس ته پرېښودل شي، میرمنې باید تعلیم وکړي، میرمنې باید خپلو دندو ته پرېښودل شي. متاسفانه اوس په حال په افغانستان کې دا یو ډېره غټه غمیزه ده چې مونږ میرمنې د سرنوشت پاتې یو. زمونږ خویندې ښوونځي ته نشي تللی، زمونږ خویندې تحصیل ته تعلیم ته کار ته نشي تللی، نو څه وکړي؟ فکر وکړي تاسو چې یو مثلا زه خپل ځان تاسو ته مثال درکړم، ما 3 کاله درس ویلی، ماسټر یم، داسې مې په 2000 کال کوو، په تلویزیون مې کار کوو، یو دولتي دنده مې لربدله، خماش مې لربده، خپل ټول ضرورت مې پوره کولای شو، په باندې کورنۍ سره مې مرسته کولای شوه. نو دا اوس ما سره نشته، زه عاید نه لرم، زه څه وکم؟ زه څنګه خپل ځان تمویل کړم، څنګه خپل کورنۍ تمویل کړم؟ په کورنۍ کې همداسې زیاتره نارینه، په هرې کورنۍ کې د میرمنو تر څنګ نارینه هم که دفتر ته ځي ماش نشته، ماش درک نه لري، څنګه ماش ورکوي؟ یا که ماش کومه اداره هم ورکوي، ډېر کم ماش ورکوي، چې هغه ماش زمونږ د ضرورت نه سي پوره کولای. نو په دغه شرایطو کې څنګه مونږ ښه اوسو، او څنګه مونږ کولای شو چې له نړۍ سره ځان سیال وبولو، یا څنګه ویلای شو چې دغه کوم نظام چې اوس افغانستان کې حاکم دی دا باید په رسمیت وپېژندل شي، او دا باید نړۍ ومني چې دا یو مکمل او کامل نظام دی؟ نه، کله چې میرمن د دې حق نه لري چې تعلیم او تحصیل وکړي چې د نړۍ د چې نیمه نړۍ ورته مونږ وایو کنه، نو چې نیمه نړۍ ستا د ټولنې نیم قشر نیمه برخه ستا فلج وي، په کور ناسته وي، هیڅ څه نشي کولی، نو څه څنګه ویلی شي چې زما نظام مکمل دی، پوره دی، دا باید نړۍ په رسمیت وپېژني؟ نو دا یوه ډېره غټه غمیزه ده چې مونږ ورسره مخ یو.
مننه مسکا جانې. اغلی یون کبیر ته تاسو ته راسم، یو پښتنه به ستاسو څخه دا وکم، تر دې پښتنې وروسته به ځینې تلیفونونه هم واخلو او اورېدونکي موږ ته زنګ وهي. فکر کوم چې اوس یو کس پر لیکه دی، اول به دوی راواخلو بیا به خپله پښتنه وکم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د راډیو ژغ کښته کړئ او بیا خبرې وکړئ.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. تاسو ته سلام کوم، سیتا همکاران ته. ما غوښتنه دا ده از ما نظر دا ده چې زه باید دا خلک دغه شکر وکړي، او دا جنگ خلاص مفتی په افغانستان کې باید مفتی صبر وکړو. دا غوښتنه ونه کو چې دی رسمیت ودینه پیژندل کیږي، یا دی ولې افغانستان باندې داسې ګرانی دی، باید مفتی صبر وکړو په دا کارو باندې. دا څه پیښ شي کیږي هغه د الله تعالی عزوجل له خوا څخه کیږي.
بله، ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې وو. دوی یادونه وکړه چې په افغانستان کې جګړه خلاص سو او خلک باید صبر وکړي. جګړه خو نه د خلاص سوې، اره ورځ حمله کیږي، او د ډیری حملو مسؤلیت هم داعش دلیا خست دي چې پکښ سلګونو یا لسګونو کسان وژل سوي دي، او همدارز هر ورځ موږ شاهدان یو چې په ولایتونو کې، په تیره بیا په ننګرهار ولایت کې هدفي وژنی دومره زیاتې سوي دي چې هر ورځ د خلکو مړي مندل کیږي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالۍ جانې سلامونه تاسو ته، استاد میلمنو ته، ټول اردوم سلامونه، او نیک هیلې باندې کومه مجګاد نیکمر.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم اوایست او د رادیو ژغ کښته کې بیا به خبرې وکړئ. مننه.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت نه لین کیم.
اخلاقی صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. که تاسو کومه پښتنه لری یا تبصره کوئ، مهرباني وکړئ.
په لومړی قدم کې خصوصا مست صبر ډیر پکار دی، خو بیا دلته خبره ده چې خصوصا په هلمند ولایت کې یو خو د بیکاری نشتون دی، د بلې خوا خدا دی چې دغه حکومت راغلی دی، ګرانی تر ډېره حده پر ډېره سوی دی. مخکې مو داسې وړونه درلودله چې 1500 کلدار روزانه به کول هغه به خپل د کورنۍ نه پکا په برابرول وسو هغه پر ودلې ده نو بل اخر چې ګرانی هم ته ډیر هدف یې جګسوي د بیکاریم ځکه چې ته ډیر هدف یې رسوي ده حکومت هم دغه حکومت د هیله او ارزو کو چې باید ته ډیر هدف یې کدی اوس مخکې وایسوي دي چې سوال لس کلمه شی ما دی یعنی ما نه ځنه اخته کیږي آیا دا شان ولې دونه پورته دي ولې دونه ګران دي او بل مسته صبر هم ډیر پکار دی ځکه چې دا خصوص خصوصا نوې دولت دی خصوصا که اوس یو څوک نوې کور ته راځي لا هم هغه کور په ډیر څه سره نه جوړیږي یعنی ډیر وخت به ونیسي نو مست هم حوصله پکار ده خصوصا خو زموږ د هلمند اوسېدونکو دپاره بیا د ډېر هده پورې که دغه اوس دغه مرستې راځي باید چې د دغو سره جلي مرستې وسي او د دغو لاسنیوی وسي ځکه چې هلته اوس بېرته ژمی پاره رسېدو دی نو دوی خصوصا تر ډېر هده پورې اجري مرستو ته هم اړتیا لري او په دغه مرستو کې باید شفافیت یې مهم دی چې باید شفافیت وسي.
مننه ستاسو د تلیفون څخه چې زنګ مو وهلی و. دغه اورېدونکي یادونه وکړه چې بیکاری ډیره سوې ده. د یادولو وړ دا مهمه خبره ده چې باید په یاد ولرو چې د ډیری کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرستې ښځې وي او هغوی اوس بیکاره سوي پر کورو ناستې دي نو د هغو په اړه باندې هم فکر کول اړین دی او دوی وویل چې کور خو په یوه ورځ باندې نه جوړیږي نو د اوسني افغانستان او د 40 کاله مخکې افغانستان خو ډیر فرق دی. مخکې چې طالبان واک ته رسیدلي و هغه وخت خو یو خراب افغانستان و یو سیستم موجود نه و په منځ کې افغانستان هیڅ ادارې نه درلودې وزارتونه یې نه درلودل یو پارلمان یې نه درلودې سفیران یې نه درلودل په نړۍ کې د نړۍ سره هیڅ تماس نه درلودی اوس خو یو جوړ مملکت دی اوس خو یو نظام موجود وي اوس خو په ټوله دنیا کې افغانستان سفیران درلودل استازي درلودل پارلمان یې درلود وزیران یې درلودل ادارې یې درلودې نو دا خو یو جوړ او سم مملکت بلل کېدای سي هغه حقیقت ته په کتو چې 40 کاله پر دې هیواد باندې جګړه تیره سوې ده نو دا خو یو جوړ کور دی چې باید خراب نه کړای شي. یون سه تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
او به زه فقط یو څو ټکو ته غواړم اشاره وکړم. هغه دا چې دغه د ښځو حقوق په افغانستان کې ډېر مطرح دي او دنیا هم ډېر پکې انکار کوي خو زما نظر دا دی چې دغه د ښځو حقوق په افغانستان کې همیشه طبیعي رشد نه دی سره کله د افراد پالت کې کله د تفرید پالت کې زموږ غوښتنه همیشه دا ده چې نه موږ هغه غربي ډیموکراسي افغانستان کې پلی کېدای شو چې په غرب کې دا او نه هغه تنګ نظره سیاست چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور نو افغانستان کې باید د ښځو دپاره طبي کارو شي موږ خو نه شو ویلی چې هغه دوه درې کسه خویندې زما په شمول چې په پارلمان کې وم هغه موږ ځان ته مخې ته ودرو ووایو چې د ښځو حقوق پوره تامین په افغانستان کې یعنی موږ ډېرې لرې پرتې سیمو لرو ولایتونه لرو هلته زموږ ښځې حتی د دې نه خبرې نه وي چې د ښځو حقوق یعنې څه هغې دپاره دا مهم و چې جګړه بس شي او د هغې اولاد ونه وژل شي هغه کونډه نه شي هغې مېړه ووژل شي نو دا د هغې دپاره غټ زیری و نو موږ سل په سلو کې دا نه شو ویلی چې په افغانستان کې د ښځو حقوق په دې 40 کلو کې تامین و فقط یو دوه درې خویندې وي چې په هغه په کابل په ښار کې دوی فعالیت کوو وظیفې لرلې کار یې کوو او کله به چې 8 مارچ راغې په لوکسو هوټلونو کې چې تقریبا په هره غونډې باندې په زرهاو ډالره مصرفېدل 8 مارچ به لمانځل کېده په سرینا په کانټینینټل کې نور زموږ هغه خویندې چې په اطرافو کې پرتې وي د هغې دپاره نه روغتون و نه پکې نه مکتب و همدا اوس زه د ننګرهار استازی یم اچین ولسوالۍ ته تاسو زما ورشئ په ټوله اچین ولسوالۍ کې یوه لیسه نشته د جونو دپاره په ټوله اچین ولسوالۍ کې یو کلینیک نشته د ښځو دپاره زه اچین ولسوالۍ ته تللی یم په شینوارو کې زما خور تقریبا 10 کیلومتره 15 کیلومتره په سر باندې اوبه انتقالې ته د سکول اوبو ته نه وي د هغې د سر یخته ټول ټکېدلي وو موږ باید داسې ونه وایو چې د ښځو دپاره په دې 40 کلو کې دنیا ټوله ګلو ګلزار وه هېڅ کار ورته نه دی شوی موږ خو نه شو ویلی چې کابل افغانستان دی بلکې افغانستان ډېر نور ولایتونه هم لري زموږ ښځې د هېڅ شي نه حتی هغه ابتدایي سهولتونه ورته نه خو خیر چې اوس بنګ په کابل کې یو څو خویندې وي زموږ هماغې فعالیتونه کول اوس په خارج کې مهغې چغې ملګرو ملتونو ته هماغې وي موږ خو نه شو کولی چې ووایو چې دا دوه درې خویندې زموږ د ټولو افغانستان د ښځو استازیتوب کوي زه داسې نه شم ویلی چې یعنې موږ په دغه حالت خوشحاله چې دا اوس دی موږ د دې غوښتونکي هم نه یو چې باید دغه حالت هم تغیر شي د ښځو دپاره کار وشي، خو هغه فاصله چې د ښار او د اطراف د ښځې په منځ کې وه هغه باید له منځه لاړه شي. په واقعي ډول ښځې دپاره بنیادي کارونه وشي، په اطرافونو کې ورته مکتبونه جوړ شي. زما د نورستان نه یوه ښځه اولادي مریضي لري، هغه په اسپانیا چې توی نګاره پورې رارسی هغه تلف کیږي، مګر په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل. په نورستان کې ما یو شفاخانه جوړه نه کړای شوه چې زما خور چې په اس بیا په قچرې اچوي او په انګراره پورې رارسي او په لاره کې تلف کیږي د هغې تداوي عمل ته وشي. په میلیونونو ډالره د ښځو په نامه راغلل، مګر زما خویندو دپاره خو کار نه دی شوی چې موږ اوس الاو بلاو بګردنې ملا ټول په دې نظام په دې حکومت واچو. موږ د دې حکومت هم په دې شرایطو کې چې دغه کم نظر دی د دې طرفدار نه یو، اما موږ وایو چې باید په واقعي ډول د ښځو دپاره کار وشي. یعنې دنیا باید په دې پوه شي چې افغانستان ښځو دپاره دومره کار نه دی شوی چې دومره دوی چغې وهي. یو دوه درې ښځې باندې خو موږ د ټول افغانستان نه شو ویلی چې ښځو دپاره کار شوی. زه په دې وایم چې باید
تاسو یادونه وکړه چې د شذو د پاره کار نه دی سوی، خو آیا د پدې موافق نه یاست چې هغه څومره کار چې سوی دی که یو فیصد هم وي هغه خو باید وساتل سي؟ د شذو هغه لاستراوړنی چې شونځي ته تاګ دی که دغه یو مثال راوخلو، دا خو باید خوندي وساتل سي. خو د انجونو اوس نه پرېښودل کیږي چې باید درس ووایي.
تاسو چې زه د دې طرفدار نه یم چې دا کوم بندیزونه اوس په خویند زموږ لګېدلي، چې مخصوصا د تعلیم په برخه کې دا د دې حق دی. هغه اسلام وایي چې علم په نر او ښځې باندې فرض دی. یعنې دا موږ په دې باندې متيقین یو چې طالبان باید ښځو دپاره کار وکړي او نجونې باید مکتب ته پرېږدي چې لاړ شي هغې خپل تعلیم وکړي. د دې په مقابل کې به موږ کلک ولاړ یو مبارزه به کوو، اما داسې هم نه شو ویلی چې د یو دوه درې ښځو د خاطره چې دلته فعالیت اوس په ټپه ولاړ دی ملک یې پرېښی سونه اچولي چې ته ودرې زما ژوند په خطر کې دی. موږ وایو که په موږ باندې بده ورځ هم راځي همدلته به یو مبارزه به کوو، او که چیرې ښه ورځې وي موږ به خپل خلکو دپاره کار کوو. همدا اوس په افغانستان کې یو خپل ولس سره ولاړ یو، خو موږ هم یوه خبره ده چې دې باندې باید اعتراف وکړو چې کار وشو په دې شلو کلو کې افغانستان کې د ښځو دپاره. خو نظر کومکونو ته چې وګوري چې په میلیاردونو ډالر راغلل بیا هم ښځو دپاره هېڅ شی نه. که ورکشاپ وو که سیمینار وو فقط په مرکز کې و کابل کې و هغه هم په لوکس هوټلونو کې، زما د اطراف ښځې دپاره هېڅ کار نه دی شوی. آیا ښځه یوازې په کابل ښار کې اوسېږي که په اطرافونو کې اوسېږي؟
آغلې یون، تاسو وویل چې په اچین ولسوالۍ کې لیسه نه ده جوړه سوې تر اوسه پورې، چې دا ستاسو په نظر باندې د تېر حکومت یو نیمګړتیا وه چې وایې نه کړی سوای. ځینې راپورونه داسې وایي، زموږ میلمنو حتی ویلي دي چې په هغو سیمو کې چې زیاتره اکثریت میلمانه کسان یعنی میشت دي، هغه د پښتنو میشتو سیمو کې طالبانو به پر شونځوی باندې حمله کولې او د نجونو شونځوی ته به ځانګړې توګه اور اچاوه، او په هغو سیمو کې چې نور د نورو ژبو خلک به هغوی به تلای سوای و شونځي ته، خو د پښتنو سیمو او د پښتنو میشتو شونځي به نه پرېښودل. نو دا تاسو په نظر چې آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې په
دا سره منم کوو په هلمند کې په هغه سیمو کې چې زمونږ د ازاره ورونو ژوند کوو دغه مکتبونه خلاصو، په هغه سیمو کې چې بدبختانه زمونږ پښتانه ورونو ژوند کوو هلته مکتبونه تړل شوي. او بل خوا په کوم منطقه کې چې زه تاسو ته وایم چې لکه چین ولسوالۍ په دې کې تېر حکومت هم ناغېړې کړې، هغه ساحې وې مثلا د دې سړک ساحه زه تاته خیب چې نه زه په امیشال ته ورتلم هلته د یو د نجونو مکتب نه و. تقریبا یو لس دفې یا لس کاله به موږ دې پسې ګرځېدلي چې دغلته یې اقلا یو لیسه جوړه کړي. هغه ابتدایي هم چې وه د ونې لاندې ناست و، ما په دې باندې راپور ورته زه ورغلم اته هغه ته نه و، د سکول اوبه نه وې، د سکول اوبه خوځو جړل ماته ویل وي د زما سر وګورې خطې ټول ټکېدلي وایي زه 5 کیلومتره شپږ کیلومتره په سر اوبه راوړم. یعنې موږ باید داسې ونه وایو چې خوځو دپاره په تېر نظام کې ډېر کارونه وشول. یعنې شوي دي، موږ په دې منکر نه یو. زه اوس په پارلمان کې ناسته وم، دا یو لاسته راوړنه وه، اما څه رقم لاسته راوړنه وه؟ ماته په اساسي قانون کې یعنی مشخص که سیټ را ته مشخص کو، که چیرې زما سیټ مشخص نه وي او زه په عام ډول عمومي ولاړه وي ما هیڅکله پارتمان ته لاره نه شوه پیدا کولی. نو موږ باید هغه څه کار کړی وای ښځو دپاره چې کله زه د یو نارینه سره ودرېدلم او مستقیما ما د هغه نه رایه ګټلې وی او راغلې وی په پارلمان کې ناست وم، ما په غونډه کې همدا خبره کوله چې موږ دپاره تاسو داسې کار وکړئ که چیرې دا نظام بیا نه وي ښځې دومره قدرت ولري چې خپل حق او حقوق وغواړي او په حکومت کې ملا سولري په پارلمان کې. خو زه تاته وایم چې هغه وخت کې زیاتره کارونه سمبولیک او فواري وو، زیاتره سمبولیک. موږ به همیشه نړیوالو ټولنې سره په همدې باندې جنجال وو چې ما ته سمبولیک کارونه ما ته شواري کارونه مه کوه. وخت چې ته ما باندې جګې خو باید زه په ټپایه هر یو نه پورته شم بیا لاړه شم باندې او ته ما فراشوټي په باندې مکته کوه دا زما حقوق نه دي او بل اخر موږ باندې شو سره مدا ویل چې ما تا عمر غربي دیموکراسي په افغانستان کې مراوله چې بل اخر به ته ما د زمکه ووله زما کلچر سره زما د دین سره منظم ماته حقوق راکا اوس مثلا موږ د څه پوسټونه لرل په کابل کې چاغي باندې زمون خويند کار کو آیا په دې شرایطو کې چې ملک جنگي حالت کې دی او څومره مشکلاتو د زما د پاره یو خور راوستو مې نه کړې و د پالیسۍ د وزارت دفاع آیا په دې شرایطو کې غیته ضرورت وو که په دې شرایطو کې دې ته ضرورت وو چې ته ماته په یو لر پرته سیمه کې مکتب جوړ کې زه هم دا بیا هم تکرارو ما چې کارو شو خو ډیر اندک نظر کومکونو ته چوګوري نظر د دنیا څوک ته چوګوري په افغانستان کې د خوځو د پاره ډیر کم کارو شو من یو دوه درې خزه مثال ورکول نه شو څګه د سروبینه چا خواڅ کی په مشرقي کې تاسو راشي زما د اطرافو خزي وګورئ ټول ته اتم د مارچ شته وي د پینې پوي چې اتم د مارچ شته اما تا ماته په کانټیننټالو په سرینا کې په زرهاو ډالر په مصرفول ماته د غونډه پنیول زما دا په څه په درس خو ماته به د مکتب جوړ کړو نو دا مشکلات شته اوس هم مشکلات شته که طالب چیرې خزه مکتب ته پری نه دي موږ به د دې په مقابل کې ودریږو او جنجال به سره کوو استدلال به سره کوو ته به وایو چې دا زما حق دی کچېره خزان او وظیفته نه پریدي موږ سره جنجال کوو چې واخله ته په کوم دلیل سم نه پریدي چې وظیفته وخت چې زما په کور کې نارینه نه دی او خزه میړه مړي زوی غټ نه ای آیا خزه د دې حق نه لري چې وظیفه اجرا کړي خیر خپل ته دا 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 خرص دا رقم برابر کی کته ما ته کور ته راوړي زب کېرم په کور خو که رقم یې ته برابر کی لکه خور چې مخکې و چې ما تل اسکاله مکتب ویلې ما تل اسکاله ما مکتب ویلې ته ماسترۍ کچې پورې مې ویلې د ننګرهار لري پرتو سیمو ته تلې ما په ننګرهار کې مې اول ځل د خوځو ټولنه افتتاح کړه په لومړي ځل مې په ننګرهار کې د خوځو مجله د نایب په نوم افتتاح کړه په ټولو جرګو کې مې ګډون کړې اما نا امید کېږم نه مبارزه کدا د شګو مزل دی وهوبې هر وخت کې کار وکړو اما بیا هم زه وایم چې نه غربي دیموکراسي د تطبیق کېدای شي او نو څنګه نظر سیاست چې خزه یا په ګور دی په ګور موږ د اسلامي اصول افغاني کلچر څخه د خوځو لپاره حقوق غواړو
مننه اغلی اریان یون تاس پر لیک را سره پاته سی بیرته به تاس ترځم اغلی موسکا تاسې د یون صاحب خبرې واورید آیا تاسو په دې نظر یاست چې د شوتو حقونه اوس سیاسي کړای سوی دي او طالبان د دوی د حقونو څخه لنړیوالې ټولنې سره په خبرو کې د فشار د الی په توګه استفاده کوي
لکه څنګه چې میرمن یون هم ته اشاره وکړه زه د دوی له خبرو سره موافق یم په افغانستان کې په تیر نظام کې هم خزی ډېرې سمبولیکې وې لکه څنګه چې مثال نه دی هم ورکړی دا نظر زه تاییدوم او اوس مهال لکه څنګه چې ټوله نړۍ او نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان کې طالبان باید خود ته حقوق ورکړي اما دوی وی چې موږ باید په باندې خپل مینس کې خبرې وکړو د دې خبرې ماته نه ده معلومه چې دوی به څه وخت سره خبرې کوي په دې اکلا او څه وخت به دوی پریکړه نیسي چې ښځې د مکتب یا ښوونځي ته پرېږدي نو زه نه پوهېږم چې په دې برخه کې د دوی به پلان څه وي چې آیا دوی لکه شل کاله مخکې کله چې دوی واسه رسېدلې وه هماغسې به له ښځو سره چلند کوي یا به د دوی پالیسي تغییر کوي چون موږ چې د افغانستان له وضعیت نه چې ګورو اکثره دوی دغه رویه چې ګورو په لومړي ورځ کې د خپل سره ډیره ښه رویه کوله چون ټول نړۍ دوی ته متوجه و او دوی نو غوښتل چې غلط تصویر خلکو ته ورکړي دوی غوښتل چې د نړۍ هغه فکر د دوی په مقابل کې تغییر ومومي چې دوی تغییر کړی دی اما دا وروستۍ پېښه چې موږ ګورو په سوشل میډیا کې چې کومې ویډیوګانې راووتلې دا څه ښکاري چې دوی تغییر نه دی کړی هماغه پخوانی پالیسي غواړي چې دوی پلي کړي مګر زه فکر نه کوم چې هغه پخوانی پالیسي دوی وشي کړلای چې په افغانستان کې د افغانستان په مېرمنو باندې یا د افغانستان په خلکو باندې پلي کړي چون افغانستان تغییر کړی دی پخوانی افغانستان نه دی د افغانستان مېرمن اوس تغییر کړی دی هغه پخوانی مېرمنې نه دي دوی مبارزه کوي خپل غږ غواړي چې اوچت کړي هر ورځ موږ وینو چې مېرمنې په کابل کې یا په ولایتونو کې پاتېږي مظاهره کوي خپل غږ غواړي چې نړیوالو ته ورسوي پرته له کومې وېرې دا یو پرمختګ دی دا یو دا د دې ښکارندوی ده چې افغان مېرمنو تغییر کړی دی او هیڅکله نه غواړي خپل آواز خاموش وساتي نو زه فکر کوم چې د اسلامي امارات غواړي چې دوی نظام پایدار شي او دوی نړۍ ومني باید هغه په خاني نظام کې څه لاسرونه چې هغه هداکل څه چولو هغه د دوی پریدي او څنګه چې نظام او هغه ته دوی مخته یوسي کچې ته دوی داسې کارونه کې لکه څنګه چې دا یو غټه فاجعه ده چې یو پلار جګیږي خپل لور په 50000 افغانۍ باندې خرڅي هغه هم په قسط باندې په کوم نړۍ کې داسې یا په کوم هیواد کې دغه یو څه شوی دی چې په افغانستان کې دي موږ وګورئ سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی هلته په دغه وخت کې هلته کانسر دایریږي په زرګونه کسان هلته ونډه اخلي هلته ښځه د دې حق لري چې تعلیم وکړي ښځه د دې حق لري چې موټر وچلوي ښځه د دې حق لري چې پرته له محرم مالکور ووځي نو د اسلام څنګه اسلام دی غواړي زه خو په دې هیڅ پوه نه شوم چې دوی څه غواړي نو که دوی غواړي چې ښه مختلف شي لومړی قدم کې خو دې باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړي چې درس تلاړې شي ځکه چې غټه غوښتنه هم د مېرمنو اوس مهال هم ده چې باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړي چې کار وکړي د دې اجازه ورکړي چې درس تلاړې شي زم دا اوس ډېرې مېرمنې پیژنل چې دوی زی دفترونو ته د کال لپاره خپل دفترونو ته ځي اما د طالبانو لخوا شړل کیږي چې تاسو تمنګ چې کله ویل تاسو راځي موږ تاسو ماش درکو په کور کې نه کوم ماش څو میاشتې کیږي چې د خلکو ماش نه دی اخستی لکه څنګه چې تاسو هم ته اشاره وکړه ډیره انجونې یا ډیره مېرمنې د خپل کور سرپرستان دي خپل کور ته رسټورانټ اما هغه ټول اوس په کور ناست دي نو کله چې دغه شرایط دوام ومومي نو له یو ډیر غټ ناورین سره به موږ مخ یو نو هیله ده چې دغه وضعیت دوی جدي پاملرنه وکړي او رسیدګي ورته وکړي په داسې حالت کې بیکاری د ټول نه غټ مشکل او غټ ناورین دی چې راتلونکي کې به سره مخ یو هغه هم ډیر لري نه ده ډیر نږدې وختونه کې به سره مخ یو
بلې مسکا جانې که تاسې په دې اړه باندې موږ ته کیسه وکړئ چې تاسې غوښتل خپلې وظیفې ته دوام ورکړئ تاسې ته څنګه وویل شول چې نور وظیفې ته مه راځه یا څنګه ستاسې مخه ونیول شوه چې د خبریالۍ څخه لاس واخلئ
لکه څنګه چې ډېرې مېرمنې دې سره مخ شوې دي زما هم ځان ته کیسه ده کله چې کابل د دې پلاس د طالبان پلاس سقوط وکړ نو هغه ورځ په دفتر کې ومه زه په دفتر کې هم کار باندې بوختم چې همکارم زغلن ماته ویلي چې مسکا د 12 تر اوسه په دفتر کې ناستې باید لاړ شي کور ته مالول وای چې طالبان کابل ته راغلل نو شاید دوی ما سره ټوکه وکړي کنه جدي مونږ غنل از ما خپل کار ته دامه ورکړه یو وخت چې ګور نور همکارانې ډیر ورختا راغلل ماته ویل چې لطفا لاړ شي کور ته زه هم لکه نور ونه نو لاړم کور ته یو دوه ورځې لاندې د دفتر ته ځکه ویریدلې وم نه مشو کولای اما په دریم ورځ باندې چې کله د دفتر ته لاړم د دروازې ګاردانو زه پرې نه خدل چې داخل د دفتر شم ما ته چې تاسو اجازه نه لري موږ ته رهبری ویلې چې مېرمنې اوس اجازه نه لري کله چې موږ تاسو ته ویل تاسو کولای چې دفتر ته راشي دا یو ځل دوه درې ځلې لاړم اما لمدي جواب سره مخ شوم نو نور می جوړه ته مونږ شکر لای چې لاړ شم نور تینا سب کو پکور چې کوم زمينه مساعده سي چې زبي کارت ادامه وکړه نو اندازه سي د دې مېرمنو قصې دي چې دوی حتی ځینې مېرمنې زه ما سره تماس لرم چې د دفترونو ته تللی دي خپل ځای کې ناس دي چې کار وکړي اما راغلي دي طالبان ورته ویلي چې ولې حتی ګاردان باندې په اوسه سي چې دوی ته مونږ اجازه ورکړي دفتر ته راشي
بله او بیا تاسو او تاسو همکاران خو غوښتل سوي نه و په یعنی تاسو ته کوم تهدید وکړي چې تاسو په خطر سره مخامخ شئ
په هغه ورځ کې دوی مون سره خره بیا کوله یعنی شاید دوی ته ویل سوي و چې باید تاسو تریخواله اونې کیله باید نه سره اول ورځ کې چې موږ خپل ډیر په انسانيت موږ ته ویلي چې موږ راه بدی ویلې دا دای موږ وظیفه ده موږ شو کال تاسو اجازه درکوش داخل لاړ شئ نو ورسته نو بیا ځلا نه ډم نو د ودری د کچ لاړه ما دوی ما سره خره بیا وکړه لپاره نه خدله ما مار بیا ښه اما ورسته چې نور هم کاران نتللی نو دوی سره په خوشنات په تاو تریخوالی خبرې کړې وي او اجازه نه ورکړي چې دفترونه ځلاړ شي
ښه ډیر مننه مسکا جانې ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو اغلی یون ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم کله چې تاسو هغه ویډیوګانې ولیدې چې د افغانستان په پارلمان کې په هغه ودانۍ کې چې تاسو به هر ورځ پکښې کښېنستلاس او د افغانستان لپاره به مو قوانین جوړول په دغه ودانی کې ځینې کسان چې طالبان و او اردو ژبه یې غالبا ویله دغه ویډیوګانې راووتې. د دې ویډیوګانو په لیدلو سره تاسو څه احساس درلود؟
ولنا موږ دا ویډیوګانې کتلې دي چون جنگي حالاتو نوې زمونږ تیر حکومت قدرت د لاس ورکړی او نوي کسان افغانستان ته داخل شوي وو مخصوصا کابل ښار ته. نو د دې ویډیوګانو لیدل دومره جدي نه ده، ځکه زه پوهېدلم که چیرې دا طالبان نه وای او کوم بل نور کسان داخل شوي وای افغانستان ته او کوم بل تنظیم وای یا کومه ډله وای، ځکه موږ په اویایو مکلو کې هم دا تجربه کړي کله چې د نجیب نظام سقوط وکړ او دا و تنظیمونه افغانستان ته داخل شول. د دې نه بدتر حالات موږ لیدلي چې یتیم په جړه پوخت دی. موږ هم دلته په افغانستان کې دا ټول جنگونه تیر کړي، حتی داسې حالات هم لیدلي وو چې ښځې په بریکوټ سینما کې ځوړندې کړې وي، اندامونه یې ترېنه غوڅ کړي وو، ځوړندې ښخې کړې وي. نید زموږ خور چې په مکرانو کې ځان یې د شپږم پور نه لاندې خطا کړ. یعنی داسې واقع موږ دپاره نوې داسې پېښې ډېرې په افغانستان کې تېرې شوي، مخصوصا او یایم کلونو کې خروس هم دغه کسان چې په یایم کلونو کې راول دغه فجایع وکړي، نیکټایي وهلی او بلاخره د ښځو د حقوقو مدیان هم شول او د بشر د حقوقو مدیان هم شول. نو د هغې د خاطره موږ تل پارلمان کې دغه خلکو کېناستل کومه نوې خبره نه وه، خو موږ وایو چې که چیرې طالب بیا هم د تیز نظام کړنې تکرار کړي، زه فکر کوم چې وای قهر فقیر نقص فقیر ځان ته به تاوان ورسوي. خو یو امیدواري شته چې کله موږ اوس ګورو چې په زیاتره ولایتونو کې د جنکو مکتبونه شروع شوي دي، په پاسپورت ریاست کې موږ چې ځو ښځې کار کوي، په میدان هوایي کې ښځې کار کوي، نو دغه یو امیدواري موږ ته پیدا شوې ده چې انشاءالله دوی به ځان اصلاح کړي او د ښځو حقوقو ته به درناوی وکړي او په کابل کې او یا ځینو نورو ولایتونو کې چې اوس د ښځو په تعلیم محدودیت دی دا به انشاءالله لرې شي د مین نه، او که چیرې په همدغه شکل دوام وکړي زه بیا هم بیا تکراروم چې زموږ ولس او پخوانی ولس نه دی، حتی غواړي چې لورې تعلیم وکړي، اولاد یې تعلیم یافته شي. نو زه فکر کوم بیا به د دوی بېته په د دوی په نقصه مانېږي، ولس به په مقابل کې راجیب شي، ځکه چې اوس زیاتره خویندې زموږ په ښار کې په وظیفو کې دي، دوی دپاره ستونزې باید پیدا نه شي، دوی خپلې وظیفو ته لاړ شي. همدغه را تعلیم دروازې په د ټولو خویندې یوازې دوه درې ولایتونه نه، د ټولو په مخ باید خلاصې شي. نو دغه کوم علایم چې موږ ګورو موږ داسې وایو چې کېدای شي په یو څو میاشتو کې نور هم پرمختګ وشي، کوم بندیزونه چې د ښځو په مقابل کې په افغانستان کې دي دا به انشاءالله رفع شي، او که چیرې بیا ونه شول نو زه فکر کوم چې بیا هغه وخت کې ولس به د دوی په مقابل کې راجیب شي، نه یوازې ولس بلکې دنیا به هم فشار راوړي. خو اوس یو مشکل دا دی چې د دنیا ځینې فشارونه سیاسي دي، یعنی هغه نه د ښځو د حقوقو حکه دی او نه د بشر د حقوقو، ځکه په اطرافونو کې چې کله زموږ خویندې په ډېر بد حالت وژل کېدلې هغه وخت کې هم دی غږ نه دی پورته کړی، نه دی ویلي چې دغه خویندې چې په اطرافونو کې وژل کېږي یا بمبار کېږي یا په نورو ډول ډول مشکلات وژل کېږي، هغه وخت نه حقوق بشر او نه د حقوق د ځانو. موږ د ښځو چارو وزارت لره خو د ښځو دپاره هېڅ کار ونه کړ، موږ حقوق بشر لره خو کله چې بیا وځي کې بمبار د شو په زرهاو ماشومان او ښځې به مړې شولې، هېچا هم غږ نه پورته کړ چې دلته حقوق بشر یا د ښځو حقوق نقص شوی دی. ځینې ستونزې پخوا هم وي او اوس هم دي. زه بیا هم وایم چې تعلیم په ښځې او نر فرض دی، که چیرې خویندې زموږ تعلیم ته پرې نه ښودل شي، که چیرې اوس خو مشکل په یوازې په ښځو نه دی، په نرم دی. زموږ ټول نارینه په کور کې ناست دي، ماشونه نشته، یوازې د خویندو نه د نارینه هم نشته دی، خو دا ستونزه باید په بنیادي ډول حل شي. هغه مملکتونه چې په افغانستان باندې فشار راوړي هغه باید د حکومت د طالبانو د نظام یا د حکومت قصور زموږ د ولس ونه باسي. هغه څه چې زموږ ولس پورې ارتباط که د دوی پیسې چې دوی کنګل کړي دا د ولس پیسې دي، دا دغه پیسې نه دي د طالبانو، دا د ولس دي. همدا اوس زموږ تجارت په ټپه ولاړ دی، همدا اوس زموږ بانکونه تړلي دي، همدا اوس ټول خلک په کور ناست دي، باید ورځ په ورځ لوړېږي، اقتصاد صفر سره ضرب دی. نو دغه ستونزو په خاطر باید دنیا بېرته افغانستان سره مرسته وکړي، باید بېرته افغانستان سره کومک وکړي. که چیرې دوی په دغه شکل چې عام د دنیا فشار وي او په دغه شکل روان وي، زه فکر نه کوم افغانستان کې به بله فاجعه منځ ته راشي، او بالاخره مسؤلیت یې بیا زموږ د همدې نړیوالې ټولنې دی، ځکه چې باید دوی د ولس حق ونه خوري. دوی باید فشار کړی وي په طالبانو راوړي، او که فشار هم د ښځو د حقوقو په برخه کې یا د بشري حقونو په برخه کې یا په نورو برخو کې دی راوړي، باید سیاسي نه اوسي، په واقعي ډول اوسي. نو د دې په خاطر زه وایم چې طالب باید تغییر وکړي، ښځو ته درناوی وکړي، ماشومانو ته درناوی وکړي، تعلیم ته اجازه ورکړي، دې ته اقتصاد باید د افغانستان په خپو ودرېږي. که چیرې ونه شي نو دا به د افغانستان لپاره نه یوازې افغانستان خو بې د هغې هم تباه دی، غرق دی، خو نور دنیا ته به هم ډېر تاوان رسوي، هم د سیمې هېوادو ته او هم هغه ابر قدرتونو ته به هم تاوان رسوي. ځکه ښه مثال دی د سپتمبر پېښه وه کنه، چې تر اغېزې پورې هم تاوان ورسېده. زه فکر کوم چې دواړه خواوې باید نرمښت وخوي او د افغانستان د بیا جوړونې په برخه کې او نورې ستونزې باید حل شي.
ښه مننه یون صاحب. تاسو او مسکا جانې تاسو دواړه لمر سره اوسئ. زه به اوریدونکو ته خپل شمیره اعلان کړم، که اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو سره خپل تبصری شریک کړئ یا زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، موږ ته زنګ ووهئ. د سکایپ نوم ازادي ډاټ رادیو دی او د واتساپ شمیره 00420221240401. دغه زموږ د واتساپ شمیره ده. روشان صاحب چې زموږ د دې تخنیکي برخې مشر دی، دی وایي چې یو اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
سلامونه سره د ټلیفون پر لیکم.
مننه مسلم یار صاحب چې زنګ مو وهلی دی. تاسو د مخکښ شدې پروګرام اوري، که تاسو کومه پوښتنه لرئ زموږ د میلمنو څخه یا تبصره کوئ مهرباني وکړئ.
زه خو ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، په دې ویاړم د مثبت کام دی چې تاسې هڅې دی چې د یو خوار غریب مظلوم او بېچاره ولس غږ تر چا پورې رسوئ. خو زما په ولادینه که دا نفس دی چې دا مني چې زه خپل خور لور مور یو نارینه ډاکټر ته بوزم. موږ په تېر نظام کښې دلته ښځې په قومي لحاظ باندې په سیاسي لحاظ باندې تر فشار لاندې دي. دلته زما ژوند مهم دی، دلته زما صحت مهم دی، لکه زما د بچیانو مکتب او تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه اخلي چې ښځو څو کاله مخکې درلودل په کلیوالي او ترافیل سیمو کښې چې هلته به مکتب جوړ شي، ښځې په تعلیم یافته چې هغه د خلکو سره خاورې شوې. او بل زما د نړیوالو څخه دغه هیله ده چې دا نظام یو نری تار دی، پر دې ډېر فشار مه راوړئ. که دا تار وشکې دي بیا به تاسو ته خطر پېښ شي. تاسې تل د افغانستان او کنګلسي پی سي علاقې د خوار غریب مظلوم او بېچاره ولس دا په ډېر غټ مشکل کښې دی.
بله، ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
عبدالغفار ننګم د هلمند ولایت څخه. سلامونه ونیکم هیلې مو منه.
ننګ صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د مخکښې ښځې پروګرام دی، که تاسو کومه پوښتنه لرئ.
د میرویس اخلاقي په هیله زه وایم چې باید انجونو مکتبونه باید بېرته شروع، ښځو ته باید خپل درسونه بېرته پر وخت ټاکلي استادان راسي. ځکه چې د اسلام نه نظره ښځې او پر نر د علم زده کړه فرض ده، نو باید مکتبونه خلاص شي. هغه دی چې کله کم مکتبونه بند کړي دي.
بله، ډېره زیاته مننه. ستاسو تبصره مو واخیستله چې ستاسو غوښتنه وه. اصلا یون صاحب، تاسو د اورېدونکو خبرې هم واورېدلې. ستاسو او مسکا جانې سره به خبرو ته دوام ورکومه. تاسو یادونه وکړه چې تاسو ژغ پورته کوئ د ښځو د حقونو په خاطر باندې، چې باید دوی ته وظیفې اجازه ورکړل سي او نجونو څخه د زده کړو حق وانخیستل سي. آیا تاسو له طالبانو سره په دې اړه خبرې کړې دي؟ او که مو نه وي کړې، کوم لاریون مو کړی دی؟
یو خو لاریون طرفدار مونږ یو چې د ښځو د حقوقو په برخه کښې لاریون ونه شي، خو په شرط د دې چې واقعي لاریون وي. مونږ چې ګورو ځینې خویندې لاریون کوي، یعنې تاسو زما خبره غلط برداشت نه کوي، خو صرف زما اکثره خویندې د دې د خاطره لاریون کوي یا ځان په ویډیو کښې ښکاره کوي چې د دې کیسونه په خارج کښې قبول شي. مونږ د دې دپاره لاریون نه کوو. مونږ بیا هم وایو چې که چېرې زه په پارلمان کښې نه اوسم، نو دا خو معنا نه ورکوي چې زما غږ یوازې په پارلمان کښې به پورته شي د ښځو د برخه کښې. یعنې هغه وخت کښې هېڅ پارلمان نه وو. زه په ننګرهار کښې وم، مونږ د ښځو ټولنه جوړه کړه، په څلورو ولایتو کښې مونږ وګرځېدلو، مجلم دوی ته چاپ کړه. کوم ناخوالې چې د دوی په برخه کښې وې، مونږ هغې ته هغې غږ هم پورته کړه. کونړ ته مونږ لاړو، راته نورستان ته، لغمان ته، د ښځو چارو وزارت ریاستونو سره په تماس کښې وو. هغه وخت کښې یعنې هېڅ پارلمان هم نه وو. یعنې مونږ به خپل مبارزې ته دوام ورکوو. مونږ ګورو حالاتو ته، که چیرې دی مکتبونه شروع کړل، لکه اوس چې په ځینو ولایتو کې شروع دي، ځینو ولایتو کې مکتبونه فعال دي، خو یو تعداد نور ولایتونه بند دي. نو موږ به ګورو خپل مبارزې ته به دوام ورکړو. که چیرې دی تعلیم چې نه د ښځې او نر حق دی، لکه ورونه زموږ چې ویلی دا اسلام موږ ته اجازه راکړي، دی موږ ته ځکه دلیل نه شي ویلی چې دا د اسلام خلاف دی، ځکه چې اسلام خپله ویلي چې علم په نر او ښځې فرض دی. نو وخت چې دی ماته اسلام هم ما سره نه مني او قوانین ما سره نه مني، نو زه خو به خود د دې په مقابل کې جګېږم او مبارزه به کوم. اما مبارزه په شکل چې واقعي وي، یعنی شعاري او سمبولیکه نه وي. د زما د پاره نه چې ماته کیس جوړ شي په خارج کې زه قبول شم، د دې د پاره نه، صرف د دې په خاطر چې واقعا زما ښځه کار وکړي. زه لرې پرتو سیمو ته همېشه ځمه، ډېرې لرې ولایتو ته د ننګرهار زه تللی یم، ښځو سره مې کار کړی، هغې دپاره مې کورسونه د خیاطۍ جوړ کړي، هغې دپاره مې کومکونه کړي دي. تر ډېره حده پورې داسې ساحو ته به تلم چې هغه ساحو کې به ټولو ما ته ویل چې تاسو دلته مه ځئ، ځکه چې دلته امنیت ښه نه دی. اما زه ډېرو لرې ساحو ته تللی یم، اما شعاري کار مې نه دی کړی، نه سمبولیک، نه مې د دې لپاره کار کړی چې د خپل انجو یا ټولنې دپاره فنډ واخلم، خارجیانو په خاطر چې هغې ته ښځو حقوق بانه کړم او فنډ واخلم. نو زه بیا هم وایم چې طالبان مجبور او مکلف دي چې ښځو دپاره د تعلیم مکتبونو دروازې خلاصې کړي، ځکه چې دا د دوی دپاره تاوان کوي. موږ ډېر اسلامي ملکونه لرو، تاسو همدا اوس وګورئ په ټولو ملکونو کې چې اسلامي دي مکتبونه د نجونو په مخ بند نه دي، مکتبونه خلاص دي. نو موږ هم ورته وایو، موږ ورسره به استدلال وکړو. اوس فقط موږ منتظر چې دوی څه کوي، ځکه دوی نه دي ویلي چې موږ مکتبونه بندوو، دوی وایي چې موږ ټول خلاصوو. اما په ورو ورو خیر، موږ به ورته دومره وخت چې په د کورونا په حالت کې مکتبونه بند وو، دومره چې مخکې میاشتو به مکتبونه بند وو، اوس دم خیر یو دوه میاشتې به ورته حوصله وکړو یا یو میاشت به ورته حوصله وکړو. اما بیا وروسته ګورو چې دوی څه کوي. که چېرې دوی مکتبونه خلاص نه کړي، نو موږ به ورسره استدلال کوو چې واورو ورته وګوره، دغه اسلامي ملک دی، دا اسلامي دا څنګه پاکستان اسلامي ملک دی، هغه د چې ستا سخت طرفدار هم دی، هلته ولې د مکتبونه د نجونو خلاص دي؟ ښځې پوهنتون وایي، مکتب وایي، وظیفې اجرا کوي، اما ته ما سره کوم اسلام وایي چې اسلام وایي چې ښځه په کور کې ناسته وي؟ نو دا استدلال به ورسره کوو، خپل د ولس تنګ کې به ودرېږو، خپلې مبارزې ته به دوام ورکوو. اما په واقعي ډول چې ښځو دپاره په واقعي ډول کار وشي، نه په دې شلو کلو کې چې په سمبولیک او په شعاري ډول. زما ځینو خویندو انجوګانې لرلې، د ښځو شعار به یې بانه کړو، فنډ به یې واخیستو، اما د ښځو دپاره کار ونه کړو. اوس ټول په اروپا او امریکا کې ګرځي. زه موږ باید د هغې خویندو په څیرو نه اوسو، موږ خپله خړه پړه خویندو سره همدلته کښینو، کار ورته وکړو، منډې ورسره ووهو، واقعي کار ورته وکړو، چې څو دی هغه نسبي یو ډېر کم حقوق هم لاسته راوړي. تر اوسه پورې خو کار شعاري و، اما بیا هم منکرېدی ترې نه شو چې نسبي کارو شوی په کابل کې شوی، هغه هم یو لاسته راوړنه وه، خو پاتې شو د اوس وخت کار. نو موږ به خپلې مبارزې ته دوام وکړو، نو طالب سره به کینوم، لاریون به م راوباسو، استدلال به م ورسره ویو، منطق به م ورسره ویو، تر څو زموږ خویندو دپاره د تعلیم زمینه برابره شي. ځکه هره خور چې ده هم مور ده، اولاد لري، لورګانې لري، نو دا د دوی حق دی په دې باندې چې باید د دوی دپاره د تعلیم دروازې خلاصې شي او خپل هغه حق او حقوق لاسته راوړي.
بله، او زه غواړم چې تاسو په خبرو کې یو اضافه دا وکړم چې په دې ورستۍ کې یو شمېر ښځو د نړیوال ټولنې پر ضد اصلا لاریون وکړ. دوی وویل چې ولې د ښځو ژغ نه اوري. همداراز په یو لاریون کې ښځو د سورې یاسین او سورې یونس تلاوت وکړ چې دوی خپل ژغ پورته کړي. دوی د بیرې څخه خپلې ویډیوګانې نه کړې جوړې او یوازې هغه ژغیز شعارونه دوی ثبت کړي وو او بیا یې خپاره کړل چې باید طالبان د دوی غوښتنې ته غوږ ونیسي. یعنی لکه تاسو چې مخکې وویل چې ټولې ښځې په دې خاطر باندې نه دي چې دوی باید خپل ځان ته یو کیس جوړ کړي، بلکې داسې ژغونه هم په دوی کې شته چې اصلا غواړي چې د دوی وضعیت تغیر وکړي، خپلې لونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې سي. او مسکا جانې، موږ ته داسې راپورونه راغلي دي چې ښځو د خپلو کورونو مالونه خرڅ کړي دي او توکي خرڅ کړي دي په دې خاطر چې دوی نورې وظیفې نه لري او نسي کولای چې د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي. په کندهار کې یوې خبریالې موږ ته وویل چې کدا اوس دې ته د خلکو د کورونو د لوښو مینځلو یوه وظیفه ورپیدا سي، دا به دغه کار واخلي، ځکه چې دا د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکې وه او اوس چې دا د خبریالې په توګه کار نسي کولای، معاش پر درېدلې دي، نو دا د خلکو د کور د کار ته مجبور سوی ده، اړه سوی ده. نو تاسو دا ډول کومې کیسې اوریدلې دي؟
بالکل، یو خو دا ده چې هغه مېرمنې چې اوس دفترونو ته نشي تللی، دندې نشي کولی، هغوی دې ته مجبور شوي دي چې یا د چا په کور کې کار وکړي چې هغه هم ډېر کم شاید پیدا کړي زمینه مساعده شي، شاید هیڅ زمینه مساعده نه شي دیکه، ځکه چې هیڅ په افغانستان کې کسان چې پاتې دي فکر نه کوم د دې وس ولري چې یو کس دې ورشي هغه په کور کې د کار وکړي او دوی د مقابل کې ورته پیسې ورکړي. اما مجبوریت ډېر بد شی دی، مجبوریت انسان هر کار ته اړ کولی شي، لکه څنګه چې هغه کورنۍ دې ته اړ کړله چې خپل پیغله لور په 50,000 افغانۍ باندې خرڅ کړي، هغه هم د قسطوار چې 50,000 ورته اوس ورکړي 50,000 به وروسته ورکړي، نو د دې نه بدتر مجبوریت څه کېدلی شي. مجبوریت ډېر بد شی دی او یعنی زه د دې ویره لرم چې دغه وضعیت که داسې ادامه وکړي داسې نه چې داسې له ناورینو سره موږ مخ شو چې ټولو ته حق حیران پاتې شو، لکه څنګه چې تاسو قصه وکړله چې یو خبریاله چې مخکې خبریاله اوس دې ته حاضر ده چې داسې یو کار هم کورته پیدا شي چې چا سره لوښي ومینځي هغه کار به وکړي. ما قصې اورېدلې دي چې مېرمنو د خپل کور کالي راخیستې دي، سړک ته ښکلې دي د دې لپاره چې هغه خرڅ کړي او د کور ضروریات پوره کړي، اما دې ته هم څوک نه دي پیدا شوي دي چې هغه مالونه د دوی نه واخلي. یعنی داسې شرایط شته ده، حتی داسې هم شوي دي مثلا چې زمونږ ډېر هېوادوال بېوزله شوي دي په دغسې سختو شرایطو کې، مېرمنې د خپل کور هغه خپل د بیا غوستلو جامې سره تقسیم کړي دي، دی راټولې کړي دي، پاکټ کړي دي او هغه بېوزله خلکو سره تقسیم کړي دي، د یو ښه احساس له وجې چې دی لرم ده. نو زما په اند لکه څنګه مخکې چې تاسو د لاریونو ته اشاره وکړه، زه دې ته یو بل خبره هم لرم چې په دې اوایلو ورځو کې چې کوم لاریونونه وسل، تاسو به په رسنیو کې لیدلي چې تور کالي به نجونې اغوستي وو چې نه به مخ معلومېده، هېڅ ځای به نه معلومېده، دوی به راووتلې چې موږ داسې اسلام غواړو. نو هغه ټول دغه تنظیم شوی وو چې دغه هرې مېرمنې ته د دغه کال په سر باندې زر زر افغانۍ ورکړل کېدلې، یعنی دا هم مجبوریت دی چې یو ښځه د مجبوریت نه د زر افغانۍ په مقابل کې دغه تور کالي اغوندي او راځي د خپل زړه خلاف، د خپل فکر خلاف، د خپل ژوند خلاف چې وایي چې زه دغه اسلام غواړم، زه دغه حکومت غواړم. نو دغه ټول شان له مجبوریت کېږي.
بله، او په اخره کې یون صاحب تاسو ته براسم، تاسو څه ویل غواړئ افغان شوز ته چې دوی څنګه باید خپل امیدونه لاله سور نکړي او یو روشان راتلونکي ته سترګې په لار اوسي؟
ما تاسو ته مخکې مویل چې مبارزه وکړو، افغانستان ډېر غصفات او ملک دی او بل فناتي ملک دی، ځکه په دې حالت کې یعنی د نارینه او پویول زمونږ د پاره ډېر اړین دي چې باید نارینه په دې پوه شي چې ښځه حقوق یعنی څه. تاسو وګورئ همدا اوس زما خور ویلې چې په کابل کې یو تعداد ښځو چې خپلې وظیفې د لاسه ورکړي په کور ناست دي، اما که موږ وګورو تقریبا 34 ولایتو کې زمونږ اکثره ښځې تعلیم یافته نه دي، یعنی په سلو کې نه نوي تعلیم نه لري، اما د هغې نارینه او کار کوو او دې د پاره به یو څه برابرول. اوس هغه نارینه ټول په کور ناست دي، کار نشته، نشته. موږ باید اول دې ته پام وساتو چې دغه ټولنه څه رقم د دغه بحران نه لري کو، یعنی زمينه د کار نه یوازې ښځې د پاره بلکې نارینه او د پاره باید شرایط برابر شي، دې ته حالت نورمال شي. کابل کې زمونږ لاس کسه خويندې وګيري، خو مګم زمونږ په تلو دي فولایټو کې بیا زمونږ په زرها او په میلیونونو ښځې وګيري، ځکه دا غي نارینه هم په کور ناست کار نشته، کسب نشته. نو موږ باید هغه غته برخه ته یو دفعه توجه وکړو، که واقعا د خوځ د حقوقو په برخه کې کار کوو. زما ځینې خويندې چې په کابل کې په رسنویو کې یا په پارلمان کې یا په ځینو ځایو کې کار کوو، هغه د پاره اوس ډېر شرایط برابر دي، د وطن نه وتی دي او یا هم کدلته اوسېږي، ژوند یې نسبتا ښه دی. په سلو کې که کم یواله که خور مې چې ویلې مشکل سره به مخامخ شوي، اما په اطرافونو کې زمونږ په میلیونونو خویندې نن وږي دي، دا د دې په خاطر چې د نارینه او د پاره کار نشته. نو موږ باید ډېر فوکس په دې وکړو چې افغانستان کې باید د اقتصادي فشارونه چې په افغانستان دي او پیسې زمونږ بندې دي، د نړیوال ټولنې دخوا مخصوصا د امریکا دخوا بانکونه زمونږ سقوط دي، تجارت زمونږ په سفر ولاړ دی، په دې برخه کې باید موږ ډېره مبارزه وکړو تر څو افغانستان بیرته نورمال حالت ته راشي. او هغه خویندې زمونږ چې نن په ډېر بد حالت کې دي، اقله نه یو مړی ډوډۍ خو ته ورسېږي، او پاتې شو د ښځو مشکلات، هغه به موږ مبارزه کوو. موږ وویل چې موږ منظر یو چې انشاءالله مکتبونه و د ټول افغانستان د څلور دیرش ولایتو د خوځ نجونو په مخ خلاص شي او کوم حقوق چې د خوځ دي هغه به حتما نه ورکړل شي ځکه چې کوي نه کی نو بل اخر افغانستان به د نور دنیا سره ځان برابر نه کی او فشارونه به ورباندې ډيري او بل اخر زمونږ وطن به هم بیت د جنگ میدان وګرځي نو موږ اوس خوشبینه یو ګورو به مبارزه وکړو او کوشش وکړو چې په طالبانو باندې هر ډول چې کیږي فشار پر راوړو ورسره کینو وګورو او دوی ته ووایو چې دغه دغه حق خو ماته اسلام راکړی تی مانه څنګه کړې د نور اسلامي هیوادونو مېمت ته ورکړو او څو د ښځو حقوق هم ورکړي او زموږ خوښ نارینه بیچارهګان ټول په کور ناست دي حقوق څه کړه
بلې ډېر زیات مننه اغلی آریان نیون صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او مسکا څنګه نیازی تاسو هم چې لمر سره مو وخت وېستې او خبرې مو وکړې او ریدونکو د خبرونې وخت پای ته رسیدلې د زما همکار سلطان سرور